د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ده. په څو شیبو کې اجمل اند د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د پاتې کېدو مهلت به تمدید نه کړي. طالبان د بغلان ولایت د بنو پلحصار او د سلا ولسوالیو د تصفیه خبر ورکوي او وایي چې پنجشیر کلابند دی. او اروپایي ټولنه وایي د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته وویل چې که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید وړي، د طالبانو ځواب منفي دی. له دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي و چې صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان د G7 غړي دي. د G7 آنلاین سرمشریزه د برتانیا په بلنه چې سکل د دې ډلې مشري ورلغاړي د سبا سه‌شنبه جوړیږي. ریټرز خبري اژانس د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیر جیمز هیپی له قوله په راپور کې وایي چې له دې چې زرګونه بهرنیو وګړي او افغانان له افغانستانه د وتلو لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللي، صدر اعظم بوریس جانسن به هڅه وکړي چې متحد ایالات وهڅوي چې له افغانستانه د دې کسانو د ایستلو مهلت د اګست له 1 وروسته تمدید کړي. ولسمشر بایدن هم تیره شپه په یو وینا کې د دې مهلت د غځولو احتمال ته اشاره وکړه او ویل د کابل د نړیوال هوایي د زړه بوګنه ولای دی.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اګست 14 رئیس له کابله شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پلحصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو ولسي پاڅونوالو تېره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلي چې د سالنګ لاره خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیوال دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دی به یې پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارډ وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو وویل په دې نښته کې ناپیژند وسلوال، امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګارډان ښکېل وو. وروسته د جرمني پوځ روښانه کړه چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو 4 ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکړل شوي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم 9 کسان وژل شوي وو. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبریالانو ته وکړه او وی ویل دا یو عاجل بشری اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي باسي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه وباسي، خو مخکې له دې جاپاني چارواکو ویلي وو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او محدود شمیر لا هم هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یانیس یان شوای اروپای ټولنه به خپل غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یان شا چې هیواد د اروپای ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي، پرون پر ټویټر ولیکل اروپای ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري د کډوالۍ لار نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپای ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپای ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپای ټولنې یو شمیر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه چمتو شي. او د افغانستان د مرکزی بانک رئیس پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هیواده وتلی پرون له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزورې افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک له 9.5 میلیارد وبخیده نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 23 باید افغان حکومت ته ورکړی وای، طالب واکمن نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه بې برخې کړي دي.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو د مخکخو خزو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دیونه کې را سره په خبرونه کې دوا درنې ملمنې لرو، ډاکټره ناجیا طارق چې د خزو د حقونو فعال ده او همدارنګه هله مجتبا چې دا هم د ولسی جرګي د پوخانیو کاندیدانو څخه ده او همدارنګه په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي. موږ د دوه ملمانه افغانستان په داسې حال کې را بلل دي چې شاوخوا ورځې مخکې افغانستان ډېره برخه له پنجشیر ولایت پرته ټول افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې راغی او د محل په ټولو ولایتونو او د مرکز په شمول په ټولو ساحو کې طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په پخوانۍ واکمنۍ کې ورسره ښځو د خپلو ازادیو په برخه کې لوړې ژورې درلودې، اوس وضعیت څنګه دی؟ طالبان به د خزو فعالیتونو ته څنګه اجازه ورکړي؟ زموږ دغه دوه میلمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي دي، دوی خپل راتلونکی څه ګوري او څه فکر کوي چې څنګه به وتوانېږي خپلو چارو او کارونو ته دوام ورکړي؟ مننه کوو له دواړو میلمنو نه چې راسره له افغانستان نه د ټلیفون په لیکه باندې یو ځای شوي دي. لومړی به ورشو ډاکټر صاحب ناجیا طارق ته. اغلی طارق، لومړی را ته د خپل ځان پاړه باندې یو څه وایي.
ډیره مننه اجمل صاحب، لومړی غواړم چې تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته دا معلومات درکوم چې ما هیڅکله افغانستان ته کړی نه دي، هیڅکله. یو ورځ مې هیڅ چیرې نه دي تللی. په ټوله دورو باندې ما همدلته ژوند کړی ده او خپل ښځو خپل ملت دپاره د یو ډاکټر په صفت خدمت کړی دي. او د ښځو په ډیره الخونه باندې مې کار کړی دي او د ښځو د حقوق دپاره مې دیره تراش کلی دی که شزو هم حقوق هاوی تاور کرشی او دوی هم لکه نورو شهروندانو گنده دلته مساویانه حق لري په فرهنګي برخه کې، سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، ټول برخه کې دوی فعال مشارکت ولري او د خپل وطن د آبادی او ټول او ثبات لپاره کار وکړي.
مننه کوم ډاکټر صاحب ناجیا طارق، ورسته په دې غږیږو چې تاسو په خانی کارونو کې تستون ضلع لري، راتلونکي ته څومره هیلې لرئ، په اوسنیو شرایطو باندې څه نظر لرئ، په دې باندې به خبرې کوو. زه به هیلې مجتبا ته ورشم. اغلې مجتبا، تاسو هم ستړي مشئ، مننه کوم. تاسو یو وخت دی ولسی جرګې له کاندیدانو څخه وای د ځان پاړم راته یو څنور وای دی مګورې دونکو ته چې مخکې لدې چې وړاندې نورو بحثونه ته ورشو.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، خوشاله یم چې دلته تاسو خدمت کیم. زه هیله مشتبه ما د 2013 کال د پکتیکا ولایت څخه ولسی جرګې ته نومنده وم. په دې برخه کې اته ښځه را سره دې رقابت کې ګډون درلوده چې خوشبختانه تر ټولو زیاته رایه ما وګټله. په اول لیست کې هم کامیاب اعلان شوم او متاسفانه کوم فساد چې په کمیسیونونو کې و، په نظام کې و، زما حق رانه واخیستل شو او زه بدون د کوم دلیل د لیست نه حاصلم چې دا وکړ. ماته ډیر دردونکې خاطره و چې تر څو چې زه ژوندې یم دا خاطره نشم هیرولی. دغه زما حق په دې اسانی رانه واخیستل شو. وروسته راغلم بیرته په لویه سترنوالي کې زما په حقوق علوم سیاسي کې درس ویلی. د لوی سترنوالي د فساد په وړاندې په ریاست کې دلته د سترنوال په صفت وظیفه دنده مو واخیستل او تر تیر هفته پورې په خپل دنده ومه چې نظام هغه بدون راغلو تقریبا یو هفته کېږي چې پکې
مننه. هیله مجتبا، دماغ خپل یادېږي په هغه وخت کې چې تاسو د ولسی جرګې له مخکښو کاندیدانو ویل پکتیکانه په رسنیو کې او په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو کاندیدی او بیا حذف کېدل لسنه یو د بحث وړ موضوع و په هغه وخت کې چې عام انتقادونه لرل ځان سره. په دې به وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب ناجیا، تاسو راته دا وایي چې یو هغه طالبان و چې شل کاله مخکې په افغانستان کې واک درلود او د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې ډېرې نیوکې او انتقادونه و. یو وسنی طالبان دي چې وورځ کېږي د افغانستان په ډېرو برخو حاکم شوي دي او ظاهرا طالب مشرانو، د دوی فعالانو، د دوی ځوانانو بیا بیا ژمنې کړې دي چې دوی به ښځو ته هغه حقونه چې د دوی په وینا اسلام ورکړي دي هغه به ورکړي، د زده کړو، کار، سوداګرۍ حق به ورکړي. تاسو په افغانستان کې او لکه مخکې مو چې وویل هیڅکله له افغانستان نه یې وتلي، په دې تیر وو ورځو کې راغلي بدلونونه د ښځو لپاره څه ډول ویني؟
ډیره مننه. زه موضوع چې ډیر یعنی موږ هغه باندې خبرې کولای شو د جګړې مسله ده چې اوس امن او امنیتي په ټول افغانستان کې در مجموع او بیا په کابل کې ډیره آرامي ده. یعنی خلک په آرامه ژوند کی او دلته کوم جنگ، کوم فایر، کوم غلا، کوم مسئله ندی او یو ډیره خلک دپاره دا یو عاجل مسئله پیښ شو او دفتن و لکتر خلق نارام دی او پریشانی لری زکر که دا پروسا دست عجل پیخ شو او خلق کم معلومات ندرلودل. مگم بیا هم و سره اوس کوم مشکل نه دي، امنیت ډیر ښه دي، خلک په امن باندې ژوند کوي، همداسې خلک هر ورځ ورو ورو په خپل شخصي کارونه شروع کوي. او ښځو دپاره تر اوسه پورې چې دوی بازار ته ګرځي کوم خاصه شکایت نه لري، یعنی هغوی ښه رویه او ښه وضعیت لري، خلک خوشحاله دي د همده آرامي لپاره او همده چې دوی سره ښه رویه کیشي.
ډیره زیاته مننه کوو اغلی طارق. بیرته برازو تاسو ته، مخکې له دې نه چې زه له هیلې مشتبه سره بله پوښتنه شریکه کړم، یو واري د خپل شمیرې اعلانوم. متاسفانه د موږ مخکې داخلي شمیرې وي چې خلکو کولی شو موږ ته په داخلي شمیرو زموږ سټوډیو ته زنګ ووهي. دغه شمیرې د تخنیکي ستونزو له کبله اوس کار نه ورکوي، خو زموږ بین المللي شمیرې د اورېدونکو پر مخ پرانیستې دي. دوی هر وخت کولی شي له سټوډیو سره تماس ونیسي. زه دا شمیرې اعلان وما 00422122401. دا شمیره بیا تکراروم، 00422122401. بل نړیواله شمیره مو ده 00422501. دا بل شمیره هم بیا تکراروم، 00420 دا کوډ دی هیواد، او ورپسې بیا 22 00 25 00. د اوریدونکو په ځانګړې توګه د خزینه اوریدونکو د تماسونو په تمه یو. ورزم هیلې مجتبا ته. هیلې مجتبا، تاسو په هغه وخت کې چې په پوخانه حکومت او بورته وایو، ځکه چې دمګړی طالبان واکمن دي په ټول افغانستان باندې حاکم وو، تاسو د ولسي جرګې کاندیدا وی، او لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په لومړي لیست کې بریالي هم ګڼل شوي وی، او وروسته له لیست څخه وایستل شوي. هغه تجربه هم لري. اوس چې طالبان راغلي په تیر وو ورځو کې، تاسو وایي په کور کې ناستې او وضعیت څاری ګوري، څه فکر کوئ روان وضعیت ته د ښځو د کار او فعالیت په برخه کې له کومه نظره ګورئ؟
ډیره مننه. اول ورځ چې طالبان کابل پایتخت ته دننه شولو، زما په شمول ټولو ښځو یو رقم استرس درلود، خپل مورال لاسه ورکړی و. یعنی دوی داسې فکر کول چې طالبان هماغه پخواني طالبان دي، مګر وروسته موږ ورو ورو ولیدل چې نه، طالبان اصلاح شوي دي، هغه پخوانی طالبان نه دي، او کوم خبرې چې دوی کوي او ښځو ته داد ورکوي په عمل کې هم دوی هماغه رقم دي. د مثال په توګه زه پرون خپل مور سره بازار ته تللې وم، د کابل بازارونه عادي شوي او خلک پکې راکړه و ورکړه درلوده، مګر لږ څه کمرنګه و، مګر ښځو واقعا د امنیت احساس کولو چې امنیت و. مثلا پخوا د غلو په خاطر مونږ حتی په خپل موبایلونو کې دار درلوده، مګر پرون چې ما ولید د خلک د ښځو خصوصا ښځو ډیر په آرامه فضا کې ګرځېده. خو بیا هم موږ دا تعلیم یافته ښځې چې یو خپل اغدار وام لرو، مثلا ځینې ښځې دا وایي چې طالبان شاید وروسته ځان بدل کړي او د دوی په سلوک کې لکه هغه تغییرات رامنځته شي، یا ځینې خلک په دې خاطر خفه دي چې دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي. مګر تر اوسه پورې باوجود د دې چې طالبان ډېر واضح په خپل کنفرانسونو کې په خپل تیویتونو کې وویل چې ښځو باید په خپل کار دندې ورشي، خپل دندې ته ادامه ورکړي، مګر متاسفانه زموږ یو شمیر همکاران د دوه ورځ مخکې چې وظیفې ته تللی و د لوی څارنوالۍ دروازې بندې وې او ټولو ته دا هدایت ورکول شو چې تاسو منتظر پاتې شي چې زموږ مشران څه فیصله کوي. د ښځو په منځ کې دا یو څه هغه شته چې خپل راتلونکي لپاره خپل دندې او تحصیلات په مورد کې پریشانی لري، لیکن د امنیت په لحاظ کې موږ ټول ډاډه یو. په ښارونو کې څه هغه مشکل نشته، بازارونو کې هماغسې لکه پخوا دی، مګر بیا هم موږ ښځې تعلیم یافته ښځې خپل د دندو او خپل د تحصیل او د تعلیم په برخه کې لکه هغه یو پریشانی لرو، مګر زه خوشبینه یم چې طالبان خپل خبرو ته په عمل کې عمل کې اجرا وکړي تر څو خلک نور هم ډاډه شي. یو مسله او بل مسله دا ده چې باوجود د دې چې طالبان د اماراتو مشران د ښځو په وړاندې کوم د ښځو د حجاب په وړاندې کوم مشخص دریځ نه دی ویلي، لیکن زموږ ځوانانو زموږ ښځو زموږ هغه دولتي کارمندان بدون د کوم اعلامیه یا بدون د کوم دریځ یا دم په خوړو کې خپل هغه استایل هغه څرګ چې دوی مخکې ژوند کوله یا دم دوی تغییر ورکوله چې دا واقعا زموږ په روحیه باندې تاثیر کوي. د ستاسو د برنامې لخوا دوی باندې غږ کوم، زما تقاضا داده چې دوی باید په عادي ډول لکه مخکې چې دوی ژوند درلوده هماغه رقم ژوند وکړي، دوی په خپل لایف استایل باندې چینجز رانوړي، دوی هماغه په منظم په پاک ځکه د نظافت هم زموږ د ایمان یو برخه ده بیرون ووزي وظیفه ته ولاړ شي تر څو دا خلک او کوم کسان چې مثلا دا پریشانی لري چې زموږ حالت بدل شوی دی دوی ته باید اندېښنه رامنځته نه شي. او بل زموږ تلویزیونونه دا د داخلي چینلونه په خپل خپرونه کې ډېر زیات هغه تغییرات رامنځته کړي چې نه پوهېږم دا څه دي. مثلا مخکې دا سیریالونه نشر کېده تفریحي خپرونې برنامې وو، دا هر څه درول شوي دي، نه پوهېږم دا څه چل ده. آیا دوی د ډار له خاطر دا کار کړی دي یا د پنهاني په شکل د اماراتو څخه دوی ته کوم اعلامي لیږل شوي دي؟ دا تر اوسه پورې معلومه نه ده، لیکن زما خواهش د مسؤلینو نه دا ده چې دوی باید هر څه هغه پخوا په شان اوسي او هماغه په شان پس کندی دوی خپل ژوند ته ادامه
ورکړي. مانه نه څومره چې د مونږ معلومات دي مونږ هڅه وکړه چې د طالب استادو نام یو څوک را سره د خبرونه کې اوسېږي، خو مونږ چې ورسره تر دې مخکې مرکې کړي دي رسنۍ او پاړه باندې طالبانو دا چې څومره به دا خپل ډاډه مالک کړي خو ډاډ ورکړی دی چې دوی به رسنۍ پرېږدي چې آزاد او بی طرف فعالیتونه وکړي. په رسنیو کې د ښځو د کار کولو ډاډم ورکړی دی، ویلي دي چې په تلویزیونونو کې چې دی وختونو کې یا په رسنیو کې خزینه کارکونکي او ژورنالیستان کمی شوي دي، دوی په وینا هغه د خپل دی دغه خزینه ژورنالیستانو ویره ده چې دوی بې ځایه بولي چې خپل کارونه یې پرېښي دي یا له هیواد نه وتلي دي. بیا به هم غږیږو په همدې هیله چې د رسنیو ازادي د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه دوام وکړي. طالبان خودستی ژمنې کوي ده چې څومره به دا ژمنې عملي وي. په دې باندې به وروسته له ډاکټر صاحب ناجیه طارق نه واورو، خو سی واوریدونکي په تماس کې دي له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
نو پکتیا نه دی حاجی وزیر خان خبرې کوم.
ستړی مشي حاجی صاحب وزیر خان، مهرباني وکړئ موږ د مخکښو ښځو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې را سره دوه مېرمنې میلمنې دي، مهرباني وکړئ.
دما نظر خو له دې هغه پروګرام نه بدل دی یار، او یو څه
وای مهرباني وکړئ اوس په مایکروفون اخستل دي
راتلونکي حکومت چې هر چا وي او د طالبانو د اسلامي تحریک نه د ما د خواهش ده د مهيله ده او لو ټول یو کسانو نشنن یات واکمري له یو کسانو نه لو سیاسيونو نه د ما د هيله ده چې دغه په خواني غل سي ملت په دوالو لا سوولو ته چې هغه یو په خواني د دې تیر حکومت سره نوالان دي یوه د حزي امیران دي وا دې ورته او یوه قاضیان دي چې دا په دې شوکو باندې مقرر نشي او دا ټول لغو اعلان چې دا په ملت باندې خوشاله وي دي ملت په دوالو لا سوچو کې
نه خو تاسو ډیره مجموعی خبره کوي مثلا تاسو کې دې شي په پکتیکا کې د سلیدلې خو دا څو کال په نظم او ډیسپلین کې د معاملو او د قضیو په تعقیب کې د افغانستان څارنوالانو د خطر سربېره چې بریدونه پی کېدل کار کوي یعنی موږ څنګه داسې مجموعی ویلای شو چې ټول هغه څارنوالان یا هغه قاضیان چې کار کړی دی هغه د ټول لري کې راځي داسې وایو چې باید د فساد مخه ونیسي هغه څوک چې فساد کې ښکیل دي هغه لري کې مننه کوم له تاسو بل اوریدون کی تورسو مهربانی وکئی څوک او لکم زای خبرې کوي
سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړي مشي مهربانی وکئی موږ د مخکخو خزو خبرونه لرو او په دې غږی گوچې ورستی و ورزې د افغان خزو لپاره څنګه وي مهربانی
ډیر مننه ورورا
مهرباني وکي اورو bale de tasu gak khbarigi مهرباني وکي خورکی de tasu gak khbarigi khade de khorkai telefon khati shu bal chat warzu مهرباني وکي سو کول کوم زای خبري کوي مهرباني وکي
السلام علیکم تاسو ته تاسو محترم ملمنو ته سلامونه نیکی لوړاندې کوم غامیر د جلال آباد ته تاسو سره لاین کیم
ستړی مشي غامیر له جلال آباد
ته ملمنو دوه نه البته سما ده البته دوه نه دا واته و یا تقریبا شپږ ورځې یا ورځې
رقم قاتې شو
تقریبا تاسو ته اختیار کړی دا بله
وس خبرېږي مهرباني وکي
الو
او مهرباني وکي مهرباني اورو وس
زما آواز درځي
وس یا ورو مهرباني
دا کوم څه یا دا واتور دي الله سره دي چې د طالبانو نظام راغله د افغانستان باندې تسلط حاصل کړی دا د غدوارو خويند نه دغه څنګه دي څه احساس کوي او بل طالبانو یو خبره تل کړی دا چې دا زمون کاو کې آباد منطقو کې کله یو خزه شرعي ضرورت دی پرځي ا ډاکټر ته دي او یا یو بل کار لري الته دي نو دوی ځان سره یو شرعي محارن یا ورور ورار پلار تر دا څه کور سره نو دا حدا زه چې د کوم داتا نه د طالبانو خبره لګا دا اسلام خبره خبره دا نو په دې کې دوی سره دوی سره مخالفت لري نه لري دوی څه وایي دا یو نظر دی والله
ډیر زیاته مننه دا خبره خو به د ما د خبرونې میلمانه فکر نه کوم چې په بحث وکړلی شي دا به پرېدو هغه چاته چې څوک په دې اړه باندې تصمیم نیسي بیا هم که دوی پیسه نظر درلود حتما به یو وایي یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا به وروسته خپرونه کې بیا هم یو ځل اوریدونکو ته نوبت ورکړو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
کنر خوش نه
مهرباني وکړئ غږ مو خپرېږي خا دی اوریدونکو خپل راډیو هم چالان کړی دا او موږ سره خبرې کوي خو خیر و نشو خبرې مو ورس بشو ډاکټر صاحب ناجیا طارق ته مخکې هلی مشتبای و خبره وکړه وی ویل چې زینو میرمنو خود سانسوري کړی دا امدارنګ په اصطلاح مخکې لدینه چې طالبان ورته څه وایي دوی خپله هغه خپل د ژوند بڼه بدله کړې ده په دې اړه راته ووایي چې ولې داسې شوي او دا راته ووایي چې څه فکر کوي په ځینو ځایونو کې طالبانو مامورینو ته ویلي دي خزینه مامورینو ته چې دوی د منتظرې پاتې شي تر څو پورې دولت پرېکړه وکړي یو شی چې دی هغه دا دی چې طالبان دمګړی دي حکومت په جوړولو او له هغې وروسته د اساسي قانون او پالیسیو په جوړولو باندې بوخت دي تاسو څه فکر کوئ هغه تاریخ چې بلاخره به دغه میرمنې چې اوس شکایت لري چې دوی له دفترونو ته له ورتګ منع شوي دي دا حق پیدا کړي چې بېرته خپلو کارونو ته ستنې شي
زه خو ډېره خوشبینه یم ځکه چې اوس دوی ډېره ښه تجربه پیدا کړې دي او ډېره ډېر کشورونو ته تللي دي او هلته لیدلی چې
شزه نارینه سره کار کوي او دواله د کشور او د مملکت د پیشرفت او ترقی لپاره کار کړی ده چې اوس دوی په عمده مترقی او مدرن کشور ته رسیدلی دي او دوی ضرورت لري ځکه چې افغانستان یوازې کابل نه دی په ولایاتو کې موږ ډېر جنکیان لرو چې هغوی ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري ښځې لرو چې هغوی مزد غواړم ښځینه معلم ضرورت لري او هغوی د صحي له لحاظه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري او دا ډېره مهمه خبره ده که یو فامیل که په یو فامیل کې مور باسواده وي هغه ښه اولادونه روزي سالمه اولادونه روزي او هغه ښه اولادونه جامعه ته تقدیم کوي او موږ او تاسو پیږو چې د هر اجتماع هسته کورنۍ ده او دا مور ده چې په کور کې مدیریت کوي او کور رهبری کوي که یو څوک تعلیم یافته وي تاسو یعنی یو ښه او سالم اجتماع به ولري هغه خپل دینی او شرعي حقوق به وپیږي او د شرعي او حقوقي په لحاظ باندې هغه یعنی په اجتماعي ژوند کې په کورنۍ کې هغه یعنی تصمیم نیسي او حرکت به وکړي او زه فکر کوم چې اوس طالبان هم ممکن په دا مسله باندې ډېره متوجه شوي وي چې د ښځو مشارکت په افغان په حکومتداری کې ډېره یو مهمه مسله ده او بیا کزینې مسائل ډېره سختګیرانه به وي او دا مانع شي چې د ښځو حضور او د دوی د زده کړې او لوست لپاره یعنی کومه ممانعت پیدا شي فکر کوم چې ښځې هغوی سره حاضر دي چې خبره وکړي ځکه چې اوسنۍ ښځې او جنکیانې د شل کال پخوا ښځې او جنکیانې نه دي هغوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او په همداسې څو ورځې تاسو ولیدل چې ځینې جنکیانې د همدا نگرانی چې درلودل هغوی په یو مدني احترازاتو په شکل سالم شکل باندې هغوی خپل غږ پورته کړ او وغوښتل چې که تاسو د حکومت د قانون اساسي په حقله خبرې کوي موږ دلته یو او تاسو باید چې موږ په معامله کې ونه نیسئ او باید چې زموږ حق او حقوق باید که هغه یعنی نادیده و نکتل شي.
ډیره زیاته مننه کوو. هیله مشتبه تاسو راته دا ووایئ چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا، ناټو، ملګري ملتونه، ګڼ نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډون خپله یوه لاسته راوړنه او بریا بولي. دوی فکر کوي چې دوی وتوانېدل چې په تیرو شلو کلونو کې میلیونونو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي، له پوهنتونونو نه فارغې شي، په ولسي جرګه کې برخه واخلي، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې ونډه ولري. خو ټولې نړیوالې ټولنې داسې ښکاري چې په ځانګړې توګه امریکا او ناټو متحدانو یې له نظامي پلوه افغانستان په یو وخت او ناڅاپي توګه پرېښود. دوی ژمنه کړې ده چې له طالبانو سره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځو حقونه یقیني کړي او باوري کړي چې طالبان ښځو ته هغه حقونه چې دوی ژمنه کړې ده هغه ورکوي. تاسو د دغې نړیوالې ټولنې په اړه باندې راته خپل لیدلوری ووایئ چې څه فکر کوئ، څومره کولی شي نړیواله ټولنه له دې وروسته له افغان ښځو سره همکاري وکړي؟
ډیره مننه کوم. او هم دا باید وایم چې د امریکا دا چې دوی افغانستان پریښودل دا په یو بارګي کې دا تصمیم نه دی نیول شوی و. مونږ او تاسې په جریان کې وو چې دا هم د ترامپ په وخت کې دا تصمیم د افغانستان په اړه ونیول شو. خو د یو هفته په جریان کې چې مونږ ګورو دوی تل همدا وایي چې مونږ اوس طالبان خپل د یو ازمایشي په دوره کې شتون لري او دوی همیشه په مجموعي ملل کې په خپل کنفرانسونو کې په خپل میډیا کې دا وایي چې باید افغانستان کې د حقوق بشر او د ښځو او هغه اساسي حقوقو باید خوندي وساتل شي. نو طالبان هم په دې یو هفته کې دوی واک په لاس کې نیولي. مونږ شاهد یو چې دوی په خپل خبرو کې ولاړ دي. مثلا د تیر یو هفته په جریان کې مونږ دلته په کابل کې ولیدل شاهدان وو چې زمونږ ښځې ترکون ته ووتل د خپل غږ د مظاهرې په شکل نړیوالو ته ورسول. دلته طالبان بر علاوه د دوی چې دوی ته څه نه وویل بلکې دوی سره د امنیت په ټینګښت باندې هم ډېر مرستې کړې وو چې د دوی کور ودان وي. نو اوس طالبان هم د یو ازمایشي په دوره کې شتون لري او تر اوسه خو مونږ داسې کوم خاص ستونزه نه ده لیدلې او نه هم مخ شوي وو. خو راتلونکي او ډېر ژر هیله مند په دې وو چې د افغان ښځې سرنوشت معلومه شي. مثلا انجونې باید مکتبونو ته خپل مکتبونو ته ولاړ شي. دا د معارف و تحصیلات عالي سیستمونه بېرته باید هماغه لکه پخوا غوندې پیل شي. ښځو باید خپل دندو ته ادامه ورکړي. نو دا امیدواري شته په دې هیله چې ژر دا اندېښنه هم لرې شي.
اغلی ډاکټر صاحب ناجیه طارق، تاسو راته دا وایي چې طالبان سمه ده چې وایي چې دوی به ښځو ته حقونه ورکړي خو دوی ځینې شرایط ورسره وړاندې کوي. د ځینو ازادیو په اړه دوی پخوا ښودلی ده چې خوښ نه دي په افغانستان کې. دوی وایي د اسلام په چوکاټ کې به حق ورکوي ښځو ته. دغه خبره تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا ښځې هم چمتو دي چې له طالبانو سره په ځینو برخو کې د هغوی شرایطو ته غاړه کیږدي؟
موږ الحمدلله یو اسلامي کشور یو او په یو اسلامي کورنۍ کې ټوله زیږېدلې یو او فکر کوم چې تر اوسه هم ټول افغانان مخصوصا ښځې او جنکیان هغه شریعت رعایت کړی دي. ما خو دلته کوم شی نه دی لیدلی چې دوی مکتب ته ځي یا فاکولټی ته ځي یا د لوړو زده کړو دپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. کوم شرعی خلاف عمل شاهد وسیدو لامده خاطر نه کله چې دوی د شریعت د چوکات خبری کوي امیدواره یو چې دوی د دین په اصول باندې متکی وي نه د هغه سنتی او فرهنگی اندیشه او فکرونه چې په جامعه کې دي دوی هغه پسته وګرځي. او موږ به ګورو اوس ډیره مخ دي چې موږ د مخه تصمیم ونیسو او په هغه باندې خبرې وکړو. خو مګم ټول شزه چې د تلویزیون او د رادیوګانې للارې از شوې دي او خبرې کړې دي غوښتنه او هیله همدا ده چې دوی داسې شریعت سختگیرانه معرفي ونه کی چې موږ نیمایي قشر د مملکت هغوی ته د هغوی د حق او حقونه هغوی ته یعنی یو خان یو زن بوي او دوی ته هغوی هغه حقونه ته ونه رسیشي. امیدواره یم چې طالبان خپل حکومتداری په دوره کې شزو د پاره زمینه مساعده کی چې د پرون نن هغوی وکړول شي چې ښه تحصیلات ولري، ښه انجینران به وسیږي، ښه ښوونکي به وسیږي، ښه ډاکتران به وسیږي او د خپل ورورونو په سر باندې خپل افغانستان لپاره خدمت وکړي. یو پیشرفته او مترقی افغانستان اغوی هم لوړ کړي.
مننه ډاکټر صاحب ناجیا. هله مشتبه تاسو را ته دا وایي چې مثلا خپل ځان پاړه را ته وایي ګن خلک افغانستان نه پتیخته دي په وټلو دي دا واستاسو د کابل هوایی ډګر ګوري ډیر بیروبار ور باندې دي ډیر ګڼه ګونه ور باندې دا طالبان ور کې امریکایان پړ غنی وای چې امریکا په لوی لاس خلک ویروي دوی خلکو ته عامه بخنه کړي دا د خلکو ازادي منلې دي او دا خلک پرتل دي چې کوم جدي مشکل ولري په تیخته دي ګنې خزي په دې کې شامل دي د افغانستان نه دی وټلو په لړ کې تاسو دیننه په افغانستان کې لامیي خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ آیا دی وټلو په لارو چارو به فکر کوي او کنه غواړي په وطن کې پاتې شي او وګوري چې لکوم لارو خلکو ته کار کولای شي؟
ډیر مننه کوم. زه د هغه افغاني څخه چې جملې تخیم اچ پدې شلو کالو کې مکتب او ویل تر ماستری کچې پورې مې زده کړې په مختلف په بیلابیلو بخشونو کې مې لاسته راوړنې لرلې چې واقعا ما ته د ویار ځای ده. زه خپل د نورو افغانانو په څنګ کې دلته پاتې کېږم او خپل د زده کړې او خپل د تجربو په استفادې سره غواړم چې دا وطن آباد کړم. که څه هم شاید ما دومره پاور یا قدرت شي نه درلوده، مګر زه خپل هغه قلم پاور لرم، زه خپل د قلم له طریقه کولی شم چې مبارزه وکم او په وطن کې پاتې شم او دلته خلکو ته کار او خدمت وکړم. زه وطن ته د وطن راتلونکي لپاره خوشبینه یم. زه دا وایم که چېرته موږ فرار وکړو وطن چاته پریږدو او تر کومه وخته پورې موږ دا فرار ته د قرار پر ځای ترجیح ورکړو، دا خو د حل لاره نه ده. موږ باید همدلته پاتې شو. موږ ته څه پکار و؟ موږ ته امنیت پکار و، موږ ته د فساد په وړاندې مبارزې پکار و، دلته یو آرامي پکار و چې الحمدلله اوس دا هر څه مو ترلاسه کړي دي. نو که چېرته دلته موږ ته حق ورکول شي او دلته موږ ته امنیت ورکول شي، دلته موږ ته هغه لکه پخوا غوندې یو حق او حقوق ورکول شي، نو زه ترجیح ورکوم چې په خپل وطن کې پاتې شم او خپل وطن ته خدمت وکړم.
ډیره زیاته مننه. وروسته له ډاکټر صاحب ناجیه طارق نه ممدا پوښتنه کوم، خو تر هغې مخکې یو څو اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، زه شیخ رحمان د لوګر ولایت خبرې کوم. وروره
ستړی مشی غږ مخبري کی مهرباني وکړئ.
خوار مشی خیر وشي. ورون د ایرپورټ مبارک دا خبرې کیږي د خلک سوای ست سوای جرمني او د سوای د خلک لیګي او د خلک زیرا غلسی دا خو دې بار راغلسی دی ورور افغانستان د خدای کار کړل دا یعنی دا رکنه لګي خلکو کارونه نشته، ژوندۍ ډیره خرابه ده، د مجبورتيانه زی خپل خوخه زی نه طالبان نه داريږي دا یو باندې فکر ده.
متاسفانه چې د تاسو دغه خبره تر اوسه پورې سمه ده. زیاتره خلک پرته له دې نه چې هغه قانوني اسناد ولري، حتی داسې کسان چې نه له امریکایانو سره کار کړی دی، نه له حکومت سره کار کړی دی، نه له کومې ادارې سره کار کړی دی چې په اصطلاح دوی دی په خطر کې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي دي. یو شی چې غواړو موږ له اوریدونکو سره شریک کړو، د ازادۍ راډیو د خبریالانو معلومات ښیي چې هیڅوک پرته له هغې چې اسناد ونه لري او یا یې له امریکایانو سره کار نه وي کړی یا لږ تر لږه هوایي میدان ته وربلل شوي نه وي، ویزا، پاسپورټ، سند دا شیان ونه لري، هغه اوازې چې د خلکو ترمنځ خپرې شوي دي چې ګوندې که هر سړی تر تیارې پورې ځان ورسوي کولی شي بهر ته ووځي، دا کاملا ناسمې دي. څومره چې زموږ رپورټونه دي، تر اوسه پورې هیڅوک نه دی توانېدلی پرته له دې چې په بیروبار کې ګیر پاتې شي او خطر سره مخ شي، د الوتکو ته هغه کسان چې اسناد نه لري او مخکې له مخکې ورسره خبرې نه وي شوي نشي پورته کېدلی. مننه په دې هیله چې د افغانستان خلک او همدارنګه وسنی واکمنې طالبان په دې برخه کې کار وکړي او په یو بل باندې بالاخره د اعتماد و داسې فضا جوړه کړي تر څو په هوایي ډګر کې دغه ناورین پای ته ورسیږي، هغه څوک چې ووزي او واقعا د وتلو اسناد لري هغوی اجازه ولري چې ووزي، او هغه څوک چې اسناد نه لري یا د وتلو لپاره اړتیا نه لري په خپل هیواد کې پاتې شي. یو بل اوریدونکي هم راخلو نو بیا بیرته خپلو مېلمنو ته رسو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
زه نوم خو خپل نه شم اغوستی، خو تاسو ته خپله مسله وایم، تاسو یې واورئ.
مهرباني وکړه.
زه د ننګرهار څخه تاسو سره په تماس کې یم چې فعلاً په کابل کې اوسېږم. که تاسو دا پروګرام چې کوم د ښځو دپاره جوړ کړی، په دې کې تاسو هغه ښځې کې نه دي راغلي چې کوم رښتې واقعیان په دغه اوازی کی مسئلہ زما د بچی دا
ها
چې مونږ ته ننګرهار کې و حالت د داعش یو قومندان چې مونږ د مصطفی دی هغوی مونږ ته داسې دنکې را کړې چې مونږ یې دا لور به تاسو مونږ ته په نکاح را کړی کرای نه کوي نو تاسو وژنم. تاسو اورئ زما خبرې؟
زه یې اورم، زه یې اورم. تاسو ته د داعش یو قومندان دا دا دغه درکړې دا خبرداري درکړې. دی اوریدونکو کې ټلیفون قطع شو، خو ویل چې په ننګرهار کې دی هغه سیمه چې یو وخت پکې د داعش وسلوال فعال و، او ویل کېږي چې لام په ځینو ځایونو کې فعالیتونه لري. طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان په خاوره به د داعش وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. دی اوریدونکو ویل چې د داعش یو قومندانې زوري او په اصطلاح تهدیدي چې باید دوی ته خپل لور په نکاح ورکړي. په هر صورت روسه کوم میلمنو پیسه تبصره لرله، یو ټلیفون بل راخلو بیا نو زه میلمنو ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم رورا.
وعلیکم سلام، ستړي مشي، غږ مخبريږي، مهرباني وکړئ.
ډېر زیاته مننه ده چې مخکې زما اړیکه قطع شوه. مریم له خوست څخه.
ستړي مشي مریم له خوست څخه، موږ بل تانه واورو چې څه نظر لرې. مننه کوو چې موږ تم زنګ وهلې، مهرباني وکړي.
بس ډېره مننه مرور، ما د طالبانو د رتک په اړه دومره ویل. زه به دومره وایم چې د طالبان چې کوم ورځ نه راغلي دی، په دې کې یوازې دا ګوتو په شمار ښځې دي که نه چې غوی اندېښمنې دي. او بل دا چې دوی طالبان د حجاب په اړه خبرې کوي. حجاب دی که چېرې اسلامي حجاب یې دوي، موږ ول نه اسلامي حجاب ته تیار یو، اسلامي حجاب کوو، ځکه موږ پخپله مسلمانان یو الحمدلله. خو که چېرې دوی دودیز یادوي حجاب، نو دودیز حجاب فکر نه کوم چې خاصه د منلو وړ وي، ځکه چې تاسو پخپله که خصوصي کومې چادرې وینئ هغوی چې وګورئ نو هغو لا کار سره نه خی د باندې د ویته مفتاح د سیر نه خی. نو په دې اړه
د تاسو فکر باندې کتام طالبان خو تر اوسه داسې څه نه دی ویلي رسمان په دې اړه باندې کومه پالیسی نشته، وایي چې دوی مشان به کار کوي په دې اړه باندې. دغه ډاډ چې تاسو له خوست کې او له خوست نه بهر له طالبان نه اوري، او وایي چې دوی به له ښځو سره کاملا ښه چلند ولري، او دې تاسو ته څومره اطمینان درکړی او که نه؟
دا موږ تر اوسه نه پوهیږو. دوی فکر کوم تر ډېره حده د دې لپاره چې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو کې یو ډول محبوبیت ترلاسه کړي، د دې لپاره فکر کوم دا کار کوي. او کله چې دوی ځانونه محکم کړي فکر کوم دوی بیا دا هر څه هېر کړي. موږ تر ډېره حده دې پورې اندېښمن یو، ځکه موږ که څه هم د طالبانو تېره واکمني موږ نه ده تجربه کړې، خو تر ډېره حده د دوی هغه تېر کړنه چې موږ ګورو تر نظر کې نیسو، د خلکو څخه یې اورو، تر ډېره حده موږ له دوی څخه یو رقم ویره لرو. موږ وایو چې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې به زموږ ټولې په اوبو لاهو شي. نو موږ له طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې که چېرې تاسو ښځو ته اجازه ورکړئ کار وکړئ، تاسو به هم واکمني سرته ورسوئ او محبوبیت به ترلاسه کړئ، نړیوال اړیکې به ولرئ. که چېرې خلکو اجازه ورنکړي تاسو ټول نړیوال ساری، نو فکر نه کوم چې تاسو خپلې پاچاهۍ ته دوام ورکړی شئ.
ډېره زیاته مننه کوو له خوست څخه د اوریدونکو تماس نیولې او کور ودانۍ ورته وایي. او موږ خوشحالیږو چې په ځانګړې توګه زموږ خزینه اوریدونکو زموږ خبرونو ته زنګ ووهي او خپلې ستونزې شریکې کړي. له دې لارې طالب مشران نور چارواکي هغوی چې په حالاتو کې بدلون راوستلی شي واوري. راځم بیرته ډاکټر صاحب ناجیه طارق ته. د موږ د اوریدونکو په پښتنو کې څه تبصره لري دام راته وکړي او په دې اړه راته ووایي چې دا اوس په هوایي ډګر باندې یو بیروبار دی. خلکو اوریدلې دي چې د افغانستان نه د وتلو لار اسانه ده او هر څوک الوتکې پورې ورسېدو وتلی شي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، په ځانګړې توګه په دې کې د ښځو شمیر زیات دی. څه فکر کوئ تاسو خپله چې په افغانستان کې پاتې کیږي او کنه د دغه وتلو لار بخپلوي؟ د خپل راتلونکي په اړه هم راته وایي او عمومي تفسیر هم راته وایي چې څه فکر کوي ځوانو ښځو ته دا محل څه پکار دي؟
لومړی غواړم چې د هغه ورور د نگرانی په حق له خبرې وکړم چې دا مسله ډیره رښتیا ده. په ډیرو مشکلاتو باندې چې هغه شزو او جنکیانو په ولایاتو کې دي هغوی غږ مسؤلین ته نه رسېږي، او دا هم په خپله یو مشکل ده چې هغوی دپاره د تحصیلي فرصتونه مساعد شوي نه دي، او هلته فرهنګي او سنتي مشکلات دي چننګلی چې دی او چا نور مکتب ته لاشي، او که هغه جنکای اوس مکتب ته تللی وای هغه په خپل پلار سره یو ځای دا مشکل حل کولای شو. او دلته ډیره مدني فعالین د ښځو لپاره دي چې هغه جنکای خپل غش پورته کړی وو او ټوله د هغه احوال خبر شوی وو او غږ پورته کړی وو. د همدې خاطر موږ وایو چې جنکیان باید مکتب ته لاړ شي او تحصیل وکړي، چې په دغه مشکلاتو باندې دوی په خپله حق وغواړي. او د هغه کسانو په هکله چې دوی وطن ترکیي او زی فکر کوم چې افغانستان په کډونه باندې د شل کال دي چې سرمایه گذاری کړی ده او ډیر کډونه روزلی دي. موږ باید دا فکر وکړو چې موږ خپل وطن امریکا، خپل وطن فرانسه، خپل وطن جرمني به جوړ کړو، چې نور ګاونډي او بهرني هیوادونو ته محتاج و نه اوسیږو. دلته موږ یو مرفع او مدرن افغانستان به جوړ کړو چې خلک دلته به راشي، دلته به ژوند وکړي. که دا کادرونه لاړ شي او تاسو به پیږي چې دا هم حکومت د مشکلاتو سره مخامخ کوي. تاسو وخت دا ډیره وخت نیسي چې موږ هغه کادرونه وروزي او تربیه وکړو. د همدغه خاطر زه غواړم چې د اوسنۍ واکمن دا شیزو د پاره او ټولو هغه کادرونه ته اعتماد ورکړي چې دوی اندل ته پاتې شي او د دوی حکومتداری تقویه وکړي. ما خو هیڅ کله هیڅ چیرې ته نه دی تللی. زه اوس هم په افغانستان کې یم، په افغانستان کې به پاتې شم او خپل خلق او ملت لپاره انشاءالله به خدمت کوم او ټولو هغوی ته ژغ کوم چې هغوی وطن د پاتې شي او د خپلو رنځیده او بیوزله خلک د لپاره خدمت وکړي.
مننه کو، مننه کو. هیله مشتبه تاسو ته مرزو خپل خبرې مراته راټولې کی ک ورستۍ ستبسره لري د مګ دی اوریدونکو په څرګندونو لاند دوه دقیقې کی ک راته خپل خبرې وکړي. مهرباني وکړي.
بیا هم مننه کوم. زه غواړم دا ووایم چې فرار د حل لاره نه ده. مون باید خپل وطن کې پاتې شو. وطن مون ته ضرورت لري، نو باید راتلونکي لپاره خوشبین اوسو. او زمونږ ځینې خویندې او ورونو په سوشل میډیا کې بدون د دې چې کوم دقیق معلومات ولري یا کافی سواد ولري، دوی یو رقم یا د مستعار اکاونتونو لخوا یا هم خپل اکاونتونو لخوا غواړي چې ځینې غلطې خبرې خپور کړي او د خلکو اتهانو ته مخشوش کړي. نو زه ځوانانو ته، خلکو ته دا پیغام لرم چې دوی د دې پروپاګاندا خبر نه ډډه وکړي. دوی باید راتلونکي لپاره خوشبین اوسي او د وطن د حوصلې او سوکالۍ لپاره دوی باید کار وکړي، ځکه زموږ وطن یو آشتي ملي ته ضرورت لري. باید یو ځای یو بل ته لاس ورکړو او خپل وطن ته آباد کړو.
ډیره زیاته مننه هیله مجتبا چې یو وخت په پکتیکا کې دی ولسی جرګی کاندید و، په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوی و، وروسته د نامعلومو دلایلو له کبله له دې لیست ووتله. او همدارنګه ډاکټر صاحب ناجیه طارق چې د ښځو د حقونو فعال ده او د وی ډاکټرې په توګه یې کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی. له دواړو درنو او اغلو مننه کوو. دوستانو، د مخکښو ښځو د دې اونۍ پروګرام همدلته پای ته رسوو. تربیا خیچاری.
چکی دیران پټ بدلایلا د بنگلو شرنګ نو نوټه کخ فلا شربابي ملنگ راشا دغرو